تیره اونی دغه شان د حادثو اصالتو په پیښو کې هم 14.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابره زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خپرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکي کې د شنو لکو پیدا کېدل، په استفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دوی په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کېږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چېرې تاسو وخت لرئ د دې اورېدل هم مه هېروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانتم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانتم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 20 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانتم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 20 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرټ وی پانی د راپور لمخې د ګوګل نوی کوانتم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانتم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانتم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانتم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنټي کوتل کې د وی دودي زمېلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د 3 جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتی وا ته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمی ختیځ جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنبیو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واویا کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی کارزت امان الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ، هماغه وخت یې دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه پنځه دېرش خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړې کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقی زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپله پلارنۍ کلی کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولې تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونې برخه کې خپل هلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1945 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بېلابېلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1909 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا هم نه خوړل شي و په نړۍ شي. لوی خبرتیا وروسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبی گهیس او نرگس سحاک لمړی په داخلي سحاک شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر
نخروی سماوم د شیطانې لوپټه هیڅ رات نه ښکاری چې وی د غریبې لوپټه زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا به څه کېږي اوس په لاسې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالې ته ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټه
لاغلی سحاک څخه مننه و سم بل شعر د بل شاعر شیبی کهیس شعر
اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه او شایخی پلاسو دی چا په خو باندې نکریزه انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حغی بکی خود لے ویختو باندے نکری زے رانجا لونگ سرخی او سفیدہ دی سنگار تو کی رانجا لونگ سرخی او سفیدہ دی سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندے نکری زے د کلیما خامیا ولی هغا شور دی نشتا چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه کلی ما خامه ولی هغا شور دنشته چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه و دانوی زمانه شوا پا نقشونو که هم فرق دی دانوی زمانه شوا پا نقشونو که هم فرق دی شیبه با همو دیوس پا نخرو بانده نکریزه اختر دی خوشحالی دا پلاسو بانده نکریزه و چایخی پلاسو دی چا خو بانده نکریزه
لاغل گهیز سخمانانه چی دا شیر پر آزادی راڈی مجلی پروگرام لوروالی و پدی خبرونه که وراندی دوی لند کسی هم لرو خولیوی خبرتیا و روسته للیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شوې دي چې نن سبا ډېر لیکوالي نه کوي
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلېدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوي او چاپ شوي دي له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی
البته دغه د ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ژوند باندې عام ذهنیت خو دغسې ده ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي پخپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوې یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په اعتبار د مسلک په اعتبار فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلې دي البته خو ډېر نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلې شي
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دي لیکن ډېر نه سوال هم دا ده چې ولې ډېر نه
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدنو او هغه هم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي خو هغه سړی مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګوري یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس در کوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس در کوي
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده
خپله په همدې باور یم چې مثلا دغه بل هېواد کښې که پیشرفت ویني یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس در کوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري ما دا هڅې کړي دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړی هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي
بلې مرور نه شي زه په څه باور یم زما به مخکې هم چې دغه دي جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي چې شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې د ځینو نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې ښه به دا یې د دې ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوی څه ورکړم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله شي اوبه بدلې شي خاوره بدله شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې زه خپلې ټولنې ته ارایه کړم یعنې ښه نه دي ارایه کړي که نه وی به خو ښه مې نه دي ارایه کړي ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کښې مې باید په اصلاح څېړنې کړې دي ځینې یې ژباړې هم دي او ځینې یې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کښې څه ډول برخلو سره کوو دوی څه ډول قوانین ورته لري څه کوي هغه ګډوډۍ چې موږ یې په خپله دغه مجازي دنیا کښې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي زما هدف دغه اوس دې برخه کار وکړم یو بل کار چې موږ دلته پې باندې کار کوو البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کښې به داسې نه وي داسې سیستم ځکه دوی بیلابیلی برخی لري مسلکی برخی لري مګر کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سړی و بدلوها باریان د په المانی باندې ډیر پیډه دلته تحصیل کړی و ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویلی د چپ دلیل ورباله زوی بیا پښتو کما یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر شیر ولې کوم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې دا شی نوې شی وړاندې کو
سیاست پرې شک نشته سي په تعلیمي او ټولنیز برخو کې هڅه هم ډېر ضروري دی او مهم دی لیکن که تخلیقي ادب تر راشو د کرکتون کې وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کوم ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري ولې زه د نورو غوندې خوشاله نه یم تر کله به داسې بې سرنوشته روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولویه برخه ډیر کار نه کوي
بالکل ندیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکیان تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي باید زیات شي زه دا وکیان دغه شي دا یعنی مثبت رول لري د یو شاعر د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې مې ځان مصروف کړی و شاید لیلی هم دا
لعلم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د ښاغلي نوري څخه
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال وروسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه مناله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خو کړل او لکور وتم سړک ته نږدې شوم موټر څراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرته لدی چې وو پختي موټری بغل ته ودراوه کرایه می وار کړه او په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وتم غونډه پیل دون کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سمکې ته نه پرېښود سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویشته کړنلار نیول شوې وه غونډه ښه ترتیب شوې وه له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر مېلمانه مخور شملور علمای کرام او ځوانان راغلي وو چمتواله خنیوال شوی و پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې د لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینه شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوې؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لاس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایه کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمباتا مومن زل لاسونی ولم رازا رازا هر اورز مکتب نن خدا خوان همو گورا زو پون تولگی کی دریم نمره اوما هیس کلا لخونزی نوم پت شوه دو مومن دخوان خبر مجبور کدم چه ور سر روان شم طول پینزنه پرشو اول باید خارت تللوه او لها غزای سین تا لبی رو بارا پردک کسک روانو سوگ یو خواتلل او سوگ بلخوا زما تر سنگ یو پملا کلوب سڑی چه اولوی بوجه پشاکڑی وا وارا وارا زنگیدلی کدمون آغستل تیر شو زی پسیال شم پملا مات سڑی وجه اولوی موتر تا پورتا کرا او بیر تر روان شو خو دمخ پلی دوی زمال پا خوز مکا لارا پر بدن می لرزه که ناستا مومن للا سکش کرم رازه کنا زما لخلی او اتل بابا می لار می لما پسو متره که تیر شو یو دکان تا ورغه دو تیر پسیری لوی بوجه تملا تا که اکڑا چی پور تا اکڑی ما ور مند اکڑا للاسو می ونی و بوجه پری خدا غاڑا متره تاو اکڑا اغل زان لر اکڑم زما دنسترگو تا پکتو شو خو ما دا اغا پا مخ دروان خوالون انداره کولا لار می وویل ته دلته څه کوې ته خو باید په مکتب کې وای ما ژړل بیا مې ترې غاړه تا وکړه بابا دا کار مه کوه هیله کوم خیر دی هغه له ځانه پورې وهلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه سپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول ځلو چې پلار مې داسې ګوزار راباندې وکړ سمدستي د ښې غوږ ونیولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری ځل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نشي
د خبرونه پلی ورسوي کې د ډیورنډ لکر شی وراوړو په لنډ کوټل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځای خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمه اوسیدونکو وای دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمه ییزې موسیقۍ د ښخولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخې شي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولی شي ټوکماران ټوکې ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي
قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبې کوي او موسیقي غږوي له پولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کېږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي میله کې ځوانان سپینګیري او ماشومان برخه اخلي خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي
Thank you.
ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنوارې ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې لپاره به چانده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نو به چانده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دس کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه ته اجازه دي، ښځینه ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې وي. او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه وي چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدي حتی چې پېښور نه هم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته وو، خو ښاغلی مینهوال وایي له کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کېږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډېر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو اوس هم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي، خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینهوال شینواری وایي یاده میله کې د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا د ناران د تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی، یخه موقع ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کېږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډېر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډېره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرمو ما زب بخ پلا گر نلاڑ شم تم رو آیا چی مینا نا کما پما دکھڑی او جن پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دواد چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نران کڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخو گتو نو بس ٹکونا ستاز بنگو شرنگ بخت مر دے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا سوسم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کری پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نا محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا پری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پرزگار کری سوگ دا جا موتا جگڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیش کی ولی دالا شینا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپینا نوا گنگسے میں اور خبر سپینا نوا تمر خبر شم سے سما سرئی مینا نوا تمر خبر شم سے سما سرئی مینا